شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو له منځنۍ اسیا افغانستان ته د برېښنا د یوې پروژې د انتقال پر سر له اختلافاتو خبرو، او په افغانستان کې مو د کوکنارو د کښت زیاتېدو ته د ناټو د یوه چارواکي له اندېښنې خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې، او په عراق کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاستیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي، او په دې اړه څېړنې روانې دي.
په غور کې د تلفاتو شمیر 13 رودل سوی و، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فاریاب کې ځانی تلفات نه دي ثبت سوی، خو کورونه او لارې خرابې کړې دي.
سیا زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تېره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې. ایترتارس خبري اجانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو په روزنه پیل کړی څو له مخدره موادو سره اغېزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي دي چې په منځنۍ اسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارو له لوري د مسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ. د پروان، پنشیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسي خلکو او د خلکو استازو پرون په یو لویه غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارې کې د نسبي بدلون هرکلی کړی. د پنشیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څرنګه نږدې سي، او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته سوې کمه سي، ځکه د دې واټن موجودیت د ترورستانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای شي، او د دې لپاره د خلکو نظر مهم ده. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نامو ته هجومي عملیات پیل کړي دي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټرې تیر ماښام په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات رسول چې د تخنیکي ستونزې له امله یې بیړنۍ ناسته وکړه. ښاغلي خپلواک زیاتوي چې په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې هلیکوپټره د دوی کسانو ویشتې ده، او پکې سپاره ټول کسان یې وژلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل شوي. یانکوبش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې له دغه ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته شو چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې یو شمېر سیمې لاندې کړې. یانکوبش وایي د دغو ډله ییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل په 19 د فوټبال په میدان کې پیدا شوی دی چې تر څلوېښتو پورې جسدونه پکې دي. رمادي د فبروري په میاشت کې له داعش څخه آزاد شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چېرته اروپایي ټولنه موږ ته ووایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ، موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره په کار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړۍ هوایي حملې په اړه به څېړنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کم په بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید رد ال حسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې د خونړۍ حملې به په تصادفي ډول شوې وي او دا جنگی جنایت ګڼل کېدای هم شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکو کړې ده. د سوریې پوځ ویلي دي چې دوی حمله نه ده کړې او پړه یې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیسیون وراچولې. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه شوي دي. بل ورته د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعده پر ضد د موکال د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ولسمشر دوهم راستیال ته یو نشتی سرچینه وایي چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې د ټوټا په نوم مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید خامخا له بامیان تیر شي. په دې ارتباط مو د افغانستان د برېښنا شرکت د ویان نظر هم اخیستی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کر زیاتېدو ته یو امریکایي جنرال اندېښنه ښکاره کړې ده. یو شمېر افغانان هم نشه یي موادو ته اندېښمن دي.
نشه یي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی.
په فراه کې بیا رغاونې ته اندېښنې پیدا شوې.
په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړیږي او ساختمانونه چې جوړیږي هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
په لوګر کې بیا یو شمېر خلک وایي چې څوک یې نه پرېږدي چې کورونه ودان کړي.
دلته په دی خوخی ولسوالی کې یو حوزه ده، هغه د غزمک خپل بولی هلن کې شریک واله هم ورسره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولاړ دی.
افغان حکومت غواړي چې د شونځیو دنجونو د وینې د کمبود ستونزه هواره کړي.
ریزر به په سلور دي شولې تونی کې من ټول هغه انجونو ته مکتب کې شامل دي، هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسید تابلیت شروع کړو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې پکې د ملاریا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو متخصص ډاکټر ژغیدلې. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ټوټا پروژې د لارې د بدلېدلو پر پریکړه اندېښنه څرګنده کړه. د ښاغلي دانش د دفتر یو غړي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې، ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ږغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سمو اعتراض کوونکي وایي ټوټاپ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژه ده. خود برښنا ریاست وای چې کومه پروژه په پام کې ده هغه تو ټاپ نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غنی د دوهم رسیال د یو غړي نظر به د فرشتي جلال زوی په راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط له ازادي راډیو سره ښخېدلی.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزي سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري، او له دې امله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر سي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې که د توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي، د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي، او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیر سي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی و. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکي امکانات کمزوري دي، ځکه هلته زیات ورشتونه کېږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شامل کېدای سي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې که دا پروژه د بامیان لارې تیره نه سي، له حکومت سره به خپل همکاري بنده کړي. د جمهور رئیس مرستیال د دفتر دغه غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې، څرګنده کړه چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایي رئیس معاون دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لارې تیره سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پرېکړه نه ده سوې، او د ده په وینا دا مسله اوس په یوه جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څو ورځې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دغې پروژې لپاره سروې کړی و، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ له لارې تیره سي، او سالنګ یې د دې لپاره مؤثر ګڼلی و. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپله وروستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسېدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیره سي. دې کسانو پر ولسمشر غنی غږ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر اشرف غنی دوهم رسیال سرور دانشته یوه نږدې سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید له بامیانه تیره شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي نظر واخیست، او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پرېکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت، اوبو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک تدبیر تعهد ورکوي تر څو دغه ولایت ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي، د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس دغې نه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي، د 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټ چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهاره پورې، همدارنګه د لوګر څخه تر خوسته پورې، او د کابل برېښنا به دوی سره وسه کړی شي.
توحیدي صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي اولی په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لاري تیر شي.
هغه ورځ د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناست، او همدغه پریکړه همدغه خبره ما ورته وکړه. ما وویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه وویل چې موږ برق غواړو. موږ ورته وویل چې فلحال تاسو برق غواړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبره نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي قوي.
که دا لاین د بامیان لاري تیر شي،
د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دا یې سروې کړې د دواړو اړخونو، همدارنګه د بامیان او د سالنګ، هم فواید او هم نقایص دواړه ویلې دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېرې دي. د فرضاً که موږ د سالنګ د لارې لاین تېروو او خدای نخواسته کوم طبیعي ستونزه رامنځته کېږي، طبیعي ده چې دا لاره په څلوېښت ساعتو کې خوشي کوي، ولې چې مکمل قوه کار هلته پروت دی. د حکومت تخمن یوولس دولس ولایته د افغانستان ورسره وصل دي، دا په څلوېښت ساعتو کې نهایتا دا لاره خوشي کېږي، او موږ ته سهولت اسان مساتي ترڅو موږ پاکه کړو او خپل مشکلات ته ځان ورسوو ترڅو ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بله لاره فرضاً د مرکزي ولایتونه شي، هلته به داسې قوه ده کومه چې ترڅو موږ ته لاړ شي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدیږي فی کیلومتر سلونیم لکه نه تر پنځه لک ډالر پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزی ولایت د لارې تیر شي دا د اتیا نه تر سل کیلومتر پورې دا تفاوت کوي، او دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي، دا چې درې کاله پروژه وځنډل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاینونه غځېدلي دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلي دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا 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 سبسټیشنونه تلته د جوړېدو په حال کې دي، جوړېږي تر درې کال وروسته دا به فن کې او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرقت ونیول شي؟ دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین له سالنګ تیر شي. که چیرته دا لاین له بامیان تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي، که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه پدې شوي دي چې دا خپل اچي شي شي سیاسي کې یا بین القومي کې، زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوي. حالات دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دغه ستونزه باید زر تر زره حل کړی شي، او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې دغه پیسې تحویلوي دوی منکر نه شي، او دا د افغانستان دونیشن دی او خدای نه خواسته که همدا اوس دونران ځان لري کې که طبیعي ده چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلک سره مخامخ دی، ترلاسه کولو پورې به برېښنا ونه لري.
توحیدي صاحب مننه.
ډېره مننه.
کابل ورځپاڼو هم نن د برېښنا د همدې ټوټا په نوم د معرفي شوې پروژې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د ټوټا پروژې په اړه راپورته شوي اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو له لارې د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب ونه وایي د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلي معترضان دا غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برېښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو له لارې تیر شي نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګواښ ته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیانه تیر نه شي دای بل حکومتي چوکاټه ووځي. په مطلب کې راغلی د توتا پروژې په اړه اعتراضونه وروسته له هغې راپورته شول چې حکومت د دغه پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوست ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به د دغه پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلی که د توتا پروژه د بامیانو له لارې تیره شي لګښت یې څو برابره زیاتیږي او د عملي کولو موده یې هم دوه کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي چې دا د دغو پروژو لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کسان او کړۍ غواړي چې په دغسې مواردو کې د مخالف دریځ په غوره کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د دغې پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغې پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامیږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یو امریکایي جنرال ویلي چې د کوکنارو پراخ حاصلات به شاید له طالبانو سره مرسته وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو تازه حملې وکړي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ازادي راډیو ته وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې دولت ورباندې لږ کنټرول لري. افغانستان له هم د نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدوي او ډیری کوکنار هم په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 800 ته رسیدلی چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. صالح محمد صالح راپور لري.
کلیوی خو ځینې کسان غوښتنه لري چې د توتا پروژه دی د سالنګ له لارې تیر سي، خو ځینې نور کسان به ټینګار کوي چې دغه پروژه دی له شکاري درې څخه پر بامیان او میدان وردګو تیر سي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په وینا د فیشنر په نامه جرمني کمپنۍ په 2013 میلادي کال کې ویلي و چې دغه برېښنا به د افغانستان له مرکزي سیمو څخه تیر سي. خوشاغلی عثماني روان اونۍ په کابل کې یو غونډه ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د غوره وګڼل چې د سالنګ او پروان ولایت له لارې دغه برېښنا کابل ته انتقال سي. په کابل کې د جمعې پر ورځ د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي مرستیال کریم خلیلی یوې غونډې ته وویل چې د توتا پروژې ته د څوک قومي رنګ نه ورکوي، هغه د دې پروژې لپاره د بامیان میدان لاره غوره مسیر وباله. زموږ ځینې ادارې چې منفي پدیدې ورباندې حاکمې وي او دي هڅه وکړه فیشنر کمپنی وهڅوي چې د بامیان بدیل یعنی سالنګ غوره کړي. هغه ټکي او ځانګړنې چې موږ په خپل علمي تخصصي او کارشناسانه مطالعه کې په پام کې نیولي، بامیان او میدان وردګ ولایت غوره دی ځکه چې دغه برېښنا لوی کندهار او لوی پکتیا ته هم انتقالیږي.
ل تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د توتاب د پروژې په اړه مو مخکې په خروانه خبرونه کې راپور اوریده د صالح محمد صالح د کوکنارو په اړه باندې چې د نارت امریکا یو جنرال پکې اندېښنه کوي د کوکنارو حاصلاتو زیاتېدو ته شولې ده اوس راوړ.
یو امریکایي جنرال پرون پنځشنبه وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ تولیدات به په مالي لحاظ له وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف تازه حمله وکړي. د نړیوالو سروېګانو له مخې د نړۍ په کچه زیات کوکنار په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې کرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د وچکالۍ له کبله دغه کښت په هلمند کې لږ کرل سوی و، خو سږ کال یې اندازه بیا زیاته ښکاري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان بریج جنرال چارلس کلیولاند وویل په وروستیو اونیو کې چې د کوکنارو د نیش او حاصلاتو راټولولو وخت دی، په هلمند ولایت کې جګړه کمه سوې ده، خو ده خبرداری ورکړ چې دغه کراري به د لنډ وخت لپاره وي. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت کنټرول ورباندې نسته.
روس هم گفتن
دوی رښتیا وایي ځکه په افغانستان کې د مخدره موادو موجودیت زموږ وزارت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. په هغو سیمو کې چې نه امنی ده او دولت ورباندې کنټرول نه لري هلته کوکنار زیات کرل سوي دي. عواید یې هم د دولت د مخالفانو جیبونو ته ورځي. طبیعي خبر ده چې د کوکنارو د عوایدو له پیسو د دولت د اهدافو پر ضد استفاده کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان بریج جنرال چارلس کلیولاند له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیوي کانفرنس د لارې خبرلانه ته وویل په داسل کې چې د کوکنارو تولیدات په ټولېدو دي او فکر کوو چې روانه اونۍ به یې حاصلات ټول سي، نو اټکل کوو چې د افغانستان پر دفاعي او امنیتي ځواکونو به دوی د بریدونو د زیاتولو هڅه وکړي. په وروستیو کې په هلمند کې د دولت ضد وسلوالو او افغان قواو ترمنځ سختې جګړې سوي چې وسلوال انوتونېدل د مرکز لشکرګاه اړوند باباجي سیمې ته ځانونه ورسوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په وروستیو کې افغان قواوې د هلمند د مرکز لشکرګاه یوې اړوندې سیمې ته چې په وروستیو کې د طالبانو په یو مهم مرکز بدل سوی لیږل سوي دي. په هلمند کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د کوکنارو له عوایدو تمویلیږي.
د کوکنارو کښت نشه یي توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی شو چې دا د جنګ تمویل دی ځکه په اکثر مناطقو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي د غوښو او زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنګ تمویلوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی چې د طالبانو جګړه هم ورڅخه تمویلیږي او د اتحاد ستونزه یې هم ایجاد کړې ده. د په داسل کې ده چې د امریکا په مشرۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر پروګرامونو زیات لګښتونه هم سوي دي. د امریکایي قواو ویان ویلي چې په هلمند کې اوس وخت د امریکایي قواو شمیر د 200 او 800 ترمنځ دی چې افغان قواوې روزي او سلا مشورې ورکوي.
ازادي راډیو د لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د دې ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرینو په شاتګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړل شوې وای چې سیموال ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوګر په ولایت کې له بهر هغه نوي راستنې شوي کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړې وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیموالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعوګي
د حکومت نه منګ دا خفګان لرو چې هغه د خوخی ولسوالۍ په حدودو کې داوا د 1400 جریبه ځمکې لري او منګ 8000 جریبه ځمکه دی خواته لرو او پاکه پرته ده، هیڅ داوا پکې نهسته، خو منګ ته څوک نه را توجیه کوي. دا د منګ ته توجیه کی د دې مسولیت د دولت لغاړه ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکې د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولای دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي. داس ځکه باید دوی ځان ته سپینه کی د خپل ځکه باید دوی غم خوړلې وای چې انتقال سوی هغه وروسته دوی ولې خپل غم نه خوري، ولې خپل وجود اربازان ته نه معلومي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داسې شریکوي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغه د غزمکه خپل بولی هلن کې شریک واله هم ورسره نسته او د هغه تر شا یو وکیل ولاړ دی هماغه حوزه مربوط، هغه نه غواړي چې د غزمکه د ماجرونو توزیع شي. اوس موږ هغه ولس او هغه وکیل ستونزې جوړوي او د مګا د توزیع په وړاندې غیر قانوني خندونه ایجادوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشوال د پروړاند د دایداوی چې د سیموال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلیکېدو پروړاند خندونه ایجادوي داسې سپوري او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادا ده، خلک ټول د ما خلک دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم. هیڅ کله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګن په خاطر خن نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګه حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوای دوت تصفیه کی دوت ختم کی حق حقدار ته ورسی ځمکه ورته ورکی.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب د خوخی پولیس خالی کی د مهاجرینو پر خارګوټی داوی او جنجالونه منی او وای چې د دې مسالې د سپینوی لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لاندې ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به نږدې وسیړي او د پلی کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې یو شمېر کسان تور پوری کوي چې زورواکي د کورونو د جوړېدو اجازه نه ورکوي. بل لور ته په فراه ښار کې د نویو ودانیو جوړېدو ته اندېښنې شته. احمد شاه فطرت له فراه راپور لري.
په فراه ولایت کې مدني فعالان د غیر استاندار ودانیز نقشو د پلي کېدو او ودانیو جوړولو اندېښمن کړي او وایي چې په راتلونکي به دا کار ډېرې بدې پایلې ولري. نقیب الله اکمل په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي د فراه په ښار کې ټوله ودانۍ په خپل سر جوړېږي او حتی لوړ پوړیزې ودانۍ ته هم د شوالي راسل لخوا نقشې نه ورکول کېږي. دا په خبره کې دغه ډول خپل سري ودانۍ جوړې شي نو کولای شي چې په راتلونکي بدې پایلې ولري.
فراه ولایت کې نه د شوالي لخوا څخه او نه هم د ولایتي شورا لخوا څخه او نه د نورو اړوندو چارواکو مسلمانو دخوا څخه لازم او اړین نظارت ترڅارنه نه ترسره شي. بالکل په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړیږي، پارکونه چې جوړیږي، او ساختمانونه چې جوړیږي هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
لبل خو د فراه ولایت شهروالي ریاست چارواکي به وایي چې په ټول ودانۍ د چارو څارنه لري. د فراه ولایت شهروال عبدالرحیم ساغزی په خبره ټول هغه ودانۍ چې د فراه په ښار کې جوړیږي د دوی دخوا کنټرولېږي ترڅو په راتلونکي کې بیرته ویجاړې نه شي. د فراه د شهروال په خبره که څوک په خپل سر کومې ودانۍ جوړ کړي نو بیرته به هغه ودانۍ ویجاړې شي او څوک بیا د شکایت حق نه لري.
چاته موږ د دې اجازه نه ورکو چې دوی هغه کورونه چې په درې او څلور منزلو کې جوړیږي بې کیفیتې جوړ کړي چې سبا ځای نه خسته یو د سم میاست راځي. نو موږ به خپل توان سره موږ به ټول دغه نوي کورونه یا نوي ودانۍ چې په حالت د جوړښت کې دي موږ به دا خپل تر کلک نظارت لاندې ونیسو.
د فراه په ښار کې ډېرې ودانۍ په خپل سر په غیر استاندارد ډول جوړې شوې دي چې د نورو ستونزو تر څنګ د پارکینګونو لپاره هم ورته ځای په نظر کې نه دی نیول شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
صاد محمد د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ لیکي دلته د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی. قاری روح الله قریشی د هلمند ګرمسیر لیکي طالبانو د تریاکو او شر ټول کړ. خیر الله افغان له خوست لیکي توټاپ پروژې ته باید قومي رنګ څوک ور نه کړي. رحیم الله مقدس لیکي ولسمشر اشرف غنی دي زورواکو ته اجازه نه ورکوي چې ملي پروژو ته قومي بڼه ورکړي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي له حکومت هیله کوو چې دینی مدرسو ته توجه زیاته کړي. عبدالباری اکبر دوست د فرا له بکوا څخه لیکي ولسمشر دي په بهر کې د افغانانو غم وخوري، له هغوی سره ډیر بد چلند کیږي. غالبا د مطلب دا ده چې هغه افغانان چې په ایران کې اوسي او په ایران کې د فرا ګڼ خلک ژوند کوي. عبیدالله له اروزګان څخه لیکلی دی چې له افغان امنیتي ځواکونو هیله کوو چې د اروزګان امنیتي وضعیت ته توجه زیاته کړي. لاس په جو دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلي. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شوي سیمو کې تر 500 ډیر ډلې خبرونه امندل شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیه ته پرویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په هلمند کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوی موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوان نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په وجود کې د وینې د تأمین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوان نجونې له دې ستونزې خلاصې کړي. یوسف خان ساتران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 1.5% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر اونیز کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه وزارت تغذیه ډیپارټمنټ وایي چې د فولیک اسید یا په بدن کې د وینې د تامین درملو په ورکړې سره هڅه کیږي چې په هیواد کې دا ستونزه له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیه ډیپارټمنټ مسؤل همایون لودین د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ 14 ولایتونو کې دا کمپاین شروع کړې دي او ډېر ژر موږ تدریجي شکل ولایتونو سره زیاتو او زما په فلور دي شولې تونه کې من ټول هغه انجونو ته په مکتب کې شامل دي، هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسي ټابلې شروع کو. زمون پلان دا دی چې 3.2 میلیونه ځوان انجونی منګه په خپل پلان کې نظر کې لرو.
د انجونو لپاره د وینې ګولې په نوم اونیس کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پاروان ولایت کې د انجونو له ښوونځیو پیل شو. په وروستیو ورځو کې بیا د همدې ولایت د روغتیايي برخې چارواکو له خولې د دې کمپاین د پرمخ وړلو په وړاندې د اندېښنو راپورونه خپاره شول، خو د پروان ولایت چارواکي بیا اوس دا اندېښنې بې ځایه بولي. د پروان ولایت د عامې روغتیا رئیس محمد قسیم سعیدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دیني عالمانو وغوښتل چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپاین د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. دی وایي یو نوی پیل شوی کار په خپل چاپېریال کې ستونزې لري. تر څو خلک قناعت وکړي موږ د دې کمپاین په عملي کېدو کې له ستونزو سره نه یو مخ شوي. موږ دولتي چارواکو په دې کمپاین کې برخه اخیستي او په اونۍ کې هر شاګرد ته یوه ګولۍ ورکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې فولیک اسید داسې درمل دي چې په وجود کې وینه تامینوي. دوی وایي چې حامله ښځې او پیغلې نجونې چې د وینې د کمښت له ستونزې څخه کړیږي باید هر ورځ 1 میلی ګرام فولیک اسید په بدن کې ذخیره کړي. تر اوسه د هیواد په 14 ولایتونو کې د وینې کمښت د پوره کېدو لپاره د درملو د ویش کمپاین عملي شوی او د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې په څو راتلونکو میاشتو کې دا کمپاین سراسري کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت ژمنه کوي چې د ښوونځیو نجونو ته به دوا ورکړي څو د وینې د کمبود مخه ونیول شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر د ملاریا په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابته کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي ورسېدلي چې د لږ عمره کډوال په اروپایي اتحادیه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زوی په راپور کې
د یونیسف اداره وایي تېر کال یوازې 8300 کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیې ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره یې دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. د څو اونۍ راهیسې په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکی ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډلهیز ډول تشتبل سوي، ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې 3 میاشتو ته لنډه شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلې پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړنلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د جغرافیایي موقعیت له نظره کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت دا مهال په څو هیوادونو کې په ترکیه، سوریه، عراق او ایران کې ژوند کوي، خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه ګڼل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کردان د سختدریزو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په ډېره ښه توګه ځایېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې معتدله وسلوالې ډلې پر شا تمبولي، کرد وسلوالو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي جان کربي وایي د داعش پر ضد کرد وسلوالو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوي دي. که څه هم کرد وسلوالو له خپلو ډېرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په ویستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کرد وسلوال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزه پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نورو کرد وسلوالو د ځپلو لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنه کړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي. خو د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلله چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په تیره مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د یو فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې نه یوازې کردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خو دا دریځ د کردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په څیر د کردستان د یوې خپلواکې سیمې غوښتونکي ده په تضاد کې ده. دې ته په پام سره چې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کرد ډلو په مقایسه غښتلی دی، ښایي دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چهر کلی کوم. په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ویل.
مننه. خیر اوسئ، ژوندي ګړندي اوسئ.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالیږي؟
د ستر واک په سپېڅلي نامه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آستې سلامونه نیکی هیلې او پرزوینه وړاندې کوم. ناجیه صفای صاحب، ملیریا یو پروتوزوئی انساني ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچی چی د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا په خواب فکر کېده چې کله هوا ګرمه شي دا ناروغي به منځته راځي، ځکه یې پیدا نومی خی مال ایریا. مال خراب ته وای او ایریا هوا ته، چې د خراب هوا له امله ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولی د وخت په تیرېدو سره بالاخره علماو دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خراب هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي دا ناروغي منځ ته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچی چل شي، د دې په لیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاری کړل د وینې د لارې به لومړی دا ځي ځیګر ته. د چا ځیګر ته به ځي؟ د انسان، هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه به ځي په ځیګر کې، به خپله رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل، بالاخره د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو، نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینکو کې دوی خپل رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بالاخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي، په همدغه وخت کې دی چې د وینې سره کرویات په وچوي. کله چې وچ او دیدل، دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، معوف یې کړل، او خپل یو سو عمده نخې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نخو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې دا چون څو ډوله لري، په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم ډول ډېر خطرناک دی، کمی نخ نخانی من سر اوڑی خو په یاد ولرای چې دغه ناروغي د نه ورځونه نیول تر دیر ورځو پورې په یو وګړي کې راخکاره کیږي. د بیلګې په ډول باندې زما شیخی ته نن زما دوه ورځې درې ورځې هلته تیروم، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه، لړزه او خوله او ځینې نورې نښې نښانې راکې را پیدا کیږي. دا په دې معنی باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده دا د نهو نه تر دیرش ورځو پورې ده. ولې منګ او تاسو که د ډولونو په باب لووایو څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو، بیا به راځو دې مسئلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلامونه وازه د کندهار ولایت مارو پلسوالۍ ته عبدالقیوم خبر کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر تاسو ما دا پوښتنه ده، ما ویل ما ول دا اوس دغه وماشو سمر سره کم ځان وګورئ چې منه
ډیره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کړئ، بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دېنه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو چې موږ سره د ملتیا وکړي، مخکې د دېنه چې د ژغورنې په باب باندې موږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پرازیتونه چې دي څلور ډولونه لري. یو ته پلازمودیم ویواکس وایي، یو یې پلازمودیم فلسیپارم دی، یو اووالی دی، او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی. چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده، ورپسې فلسیفارم دی، ملیریا هم شته دی. ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. ناروغۍ د مخنیوي په باب باندې که چیرته سره د دې چې موږ او تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وی، بیا هم دا خبره کړی وی، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکواله یا د چاپیریال پاکواله ډیر زیات اړین دی.
نبیوله لزابل نه پلیکه کې د دوی پښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونه پاتې برخه ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ته سلام ساته ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شکایت نه کېږي چې دوی یې دی له ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرم نه جګانې هغه دا چې موږ اوریدلې دي وایي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورچه هم کېده کېږي، امریکا ډېر سخت مرض دی. نو که ډاکټر صاحب دا راته تلسیک راته راکړي چې کوم مریض کې ملاریا نه مورچه ته واوړي، د مورچې نښې نښانې کومې دي، او څومره فکري مرض ده، او سړی څو فیصد انسان ساتي له هغې نه بس د خدای په نام وسلام.
زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب لاندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده، په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کیدل په ماشومانو کې، په دوزانه ښځو کې یا حاملو کې، په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نوی ډیره زیاته مهمه ده چې په کوم ډول باندې اخته شوی دی، خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې دی هغې ته ملیریا پلازمودیم فلسیفارم وایي، چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب باندې وایي چې تاسو د جالو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځینو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغ منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي، میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي، د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب باندې زه نورې خبرې باید دا وکړم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځینې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د ده راتلونکی ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي، او هم د ماشوم د داخلي رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي، دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي، دوی باید اوسه درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یاداوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دیرش ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیر ژر هغه ملاریا ده چې د فلسیفارم لامل منځته شي او وی واکس چې دی د نهو نه تر دولس ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بلې، مننه رحمت الله له کندهار نه پرې کړې ده د پښتنو اخلو. مهرباني، السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی، خوشنګه په خیر.
علیکم سلام، مننه مهرباني.
ډاکټر تاسو موږ پښتنه ده چې اوس خو د دوبی شپې مر روانې دي، د ملاریا نه جوړې خوم دي، دا دغه دپه دي ژر وسی صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکښي کوم تاوان خو به نه لري؟
ملاریا چې دا دا د یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماشي په واسطه باندې انسان چیچی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي. ولی محرقه چې دا هغه د یو بکټیریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونیلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منځ ته راځي. یعنی دغه یو اصطلاح صافه سیب رختیم چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر زیات دود مونږ دی او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره. ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه اوړي، مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه اوړي. ولی دا د بعضی هغه زمونږ استاد هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې له ملیریا باندې په مورقه باندې وړي، مورقه په ملیریا باندې وړي. ولی یو شی ته زه باید ستاسو پام وګرځوم چې هغه منطقي چې هغه ګرم سیره وي، لمدبل پکې زیات دی، میاشي پکې ډیر دی، د اوبو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطح خرابه ده، ځکه ملیریا په هغو ټولنو کې ده چېلته بدبختانه غریبي ده، غربت دی، لختي د کثافات او چټلو نه ډک دي، اوبه پکې ډنډ شوي دي. د هغو سرخلاص اوبو څخه چې استفاده کیږي په هماغې اوبو کې د بده مرغه هم د مورقې بکټیریا چې د رشد او نمو کوي. که دغه اوبه موږ تاسو وچکو بلاخره راځي دا بکټیریا کولمو ته او کولمو نه ځیګر ته او د ځیګر نه بلاخره د وجود ټولو برخو ته خپریږي، خپلې نخنې خانه او مشکلات منځته راوړي. او په زمین کې د ملیریا ناروغي چې دا میشیم به په اوبو کې کینی، دا هماغې ځای څخه الوزي او موږ او تاسو چیچي. ولی دا په جوته باندې باید تاسو وپوهیږئ چې ملیریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملیریا باندې. د هر یو خاص خاص او بیل بیل علتونه دي، بیل نخې نښانې دي او بیل درملنه او تداوی لري.
دوستانو یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو. مهرباني، السلام علیکم.
وعلیکم السلام خارجان، پوښتنه مو څه تاسو سلامونه او ډاکټر صاحب
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري، ملاریا ته خبرونه ځنګړي شوې، کومه پوښتنه لري؟ مهرباني
خارجان. ډاکټر صاحب خدای پوښتنه وکړه، ګرین چیر پولیس والی خو د ملاریا مریضي چې دا وی شي ډیره خدای پوښتنه زما ډاکټر صاحب څه ده چې د ملاریا ناروغي چې یو کس تخته یو بل کس ته ورتللی چې غوماشه ونه خوري، غوماشه وخوري ورځي او د دې دغه د ناروغي پرک شته که نشته د مورکیا؟
لومړی به د رحمت الله خان پوښتنه ځواب کو. هغوی وویل که چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي، ژر که تداوی شي او که وخت پې تیر شي څه ناخوال یا مشکلات خو نه رامنځته کوي. ملاریا یو خطرناکه ناروغي ده که چیرته په وخت تداوی نه شي، حتی په دماغي ملیریا باندې اخته کیږي، انسان کوما شعوري حالت یې له منځه ځي، پښتورګي عدم کفایه خواته وړي، حتی وژونکی حالت دی. هیڅ وخت باید ځنډ ونه شي، په وخت باندې درمل شي، په وخت باندې باید تداوی وشي. د مظلومیار صاحب پوښتنه زړه پورې پوښتنې دي، مسلکي پوښتنې دي او واقعا باید اورېدونکي په دې باندې وپوهیږي. ملاریا داسې ناروغي نه ده چې د ټوخي، ناستې، ولاړې، ملاستې او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خپره شي. ولې که چیرته په کورنۍ کې کم وګړی په ملیریا باندې اخته وي او همدغه ماشې راشي دغه وګړی اخته کړی وي، دا بیا وچیچي او ککړه وینه تیاره د میاشي په وجود کې موجوده ده، د کور بل وګړی د دې میاشي په واسطه باندې وچیچل شي، انتقالیږي. ځکه خپل هم دوی ویل چې زموږ په ټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چیچی ککړ انسان و چیچی روغ انسان ته چې کله پیچکاری کې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو په یادو ساتئ ځینې نورې لارې چارې هم دغسې دي که چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي. ښځه دا زیږون کوي یا یو کس ته موټر ټکر ووهه، کمخونۍ سره مخامخ شو، کچیر تا پا ملاریا ککڑ وینه بل انسان تا انتقال شی، هم دا ملاریا دا انتقال سبب گرزی، ولی دا ناس تا ولاد خوراک او پا یوز جوند که پا ساری داول سارا دا ملاریا ناروغی یو بلتا نا انتقالی گیم.
خا قریص پشتون پولیگه که دا میرابانی اوکای. سلام علیکم.
بله محترم نجا صافی خوری تا دا سلاخ نورانی کم دا زدیر او ساس درانم یعنو داکتر سید اقبال تا جام خوشحالی میشه دای پرزان که را سره دی مظلم داکتر سرسیم دلیلی پستینی دی اولا پستینو خمیتا دا که چه در ملریا دا نروغی دا غماش سو کسم دی دیم کسم غماش دیم پیدا کیجی کسو کسم دی او دوامه پستینو می داده چه کچیری یو شد ماشون پناش که وزی بلاشون خم ملریا خطای ماشون تاسو څه ولود اخته کې په مسالې کنه او درېمو پښتنه نه دا چې کوم شي دی او څه په مسالې اخته ای او مخصوم ته شي دی ورته په مسالې او دغه دغه مخصوم له تاسو سره شي کیا او دغه مسالې هم اخته کې په وخت کې سړې د هیڅ سبا خبرو کې او نه لا څو کې د چیستو د کوم ځلګان څه باید پریز وکړو کوم ځلګان باید ونه خوري
زړه پورې پښتني دی خپل ملیریا چې دا د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي، خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترینه لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناکه ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډېر زیات موفي، ډېر زیات تخریبات پکې منځته راځي او په آنی ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي، میوجات باید ډېر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کوم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دی وګوري، هیڅ داسې خواړه نشته دی چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مه خوره.
السلام علیکم. نیمروز ولایت.
نیمروز نه بخیر راغلی، مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب، دا پوښتنه کوي د ملاریا مریضي چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتېدی شي؟
د ملاریا نښې نښانې چې دي دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس ده، پلسی فارم ده، ملیریا ده. له بله پلوه د دې نښې نښانې چې دي اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راښکاره کیږي او خطرناکې او شدیدې وي، او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راښکاره کیږي. یو ته کول سټیج وای ډاکټر صاحب، یخنی مې کیږي. خو مخکې د یخنی نه که چېرته په تبه باندې وګوړیږو، اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه را پیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه را پیدا شي چې حتی په یوه بړستن او کمپل کې به نه تودیږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي، وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج، خولې به پرې راشي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه را باندې راغله، او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخه درجه راټیټه شو خواله شو دی سمو دي د پارمریز آرام وي سردردی پکې من سره اتللې شي د بد مرغه کچیر تمنګ او تاسو په امدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کی په وخت باندې تداوی نشي ممکن مریض په داسې مرحله ته لاړ شي چې دغه مرحله نخې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو په خبره باندې نه پوهېده وای چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی نه صحیح اوري نه تخته کالم ارتباط د یو بل سره موجود دی چې دا یوه خطري نښه ده په ملیریا کې د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله دا یوه خطري خطرناکه نښه ده که چیرته په مریض کې حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي رینل امپیرمنټ یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویا په یو ملي مایکرون کې 215 ملي څخه لوړه وه دا یو خطرناک حالت دی که چیرته په وخت سره تداوی نشي خدای نه خواسته هغه غړي چې هغې ته موږ تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي د دې د معافېدو لامل هم ګرځېدلی شي.
بخش دو